سلامونه او ستوري مسی وخت غرمې 12 بجې سوې د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزاحب الحق کاکر هرکلی کوم د جمعې ټولما اسلام فضل الرحمن دلی مشر ویلی چې د حکومت پرزد مارچ په اوستو وشتم پرزای په یو درشم باندې خلک اسلام آباد ته داخلي جوړ دارنګ د خیبر پښتونخوا ډاکټران نن د حکومت اصلاحاتي قانون پرزد احتجاج کوي او یو شمېر نور رپورټونه هم لرو د سیمینالي مطبوعاتو ته کتنه کوو. خو ظفر خان دا اول خبرونه وړاندې کړي.
د خبرونو سرټکی جمعیت علماء اسلام فی په اسلام آباد کې د حکومت مخالفه لاریون نیټه د رواني میاشتې 1 ته بدله کړې. پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په دویمه مرحله پیلولو راضي شوي او نړیوال مشرانو په شام کې د ترکیې پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلي. د خبرونو تفصیل جمعیت علماء اسلام فی د اکتوبر په 1 اسلام آباد ته ورټولېږي. له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 8 نیټه یاده کړې وه. د نیټې د بدلولو اعلان مولانا فضل الرحمن پرون د خپل ګوند له یوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ.
27 اکتوبر به د آزادۍ مارچ پیل کیږي. د 27 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ به د کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي.
بلخو د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې هم د ازادۍ مارچ په نوم په دغه لاریون کې د ګډون فیصله کړې. جمعیت علماء اسلام فی ګوند په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ ضد په اسلام آباد کې د لاریون اعلان کړی. ویلي دي چې د حکومت تر ختمېدو به د اسلام آباد په ډی چوکي ناسوي. بل لور ته د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت او د انتخاباتو کمیشن په بیا بیا په ټاکنو کې د درغلۍ تورونه رد کړي دي. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپل غوښتنو لپاره نن له لیډریډنګ روغتونه تر پښتونخوا اسمبلی لاریون وکړي. نږدې 2 اونۍ وړاندې هم ډاکټرانو احتجاج کړی وو چې د ډاکټرانو په وینا پولیسو پرې تشدد کړی وو او 43 ملګري ورله جوبل کړي او 1.5 نیولي وو. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیر تاج خان بیګا مشال رډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی پر ضد احتجاج ته دوام وربخلي.
گورنمنٹ کم نشکاری کی نو چپاغے باندھے عمل درآمد بنشی اور زمون سر پہ خبر اتری اوشی زیم او چے دا جاب سیکورٹی حوالے سر کم خبر ہوا نو چپاغے باندھے عمل درآمد اوشی او چے کم پولیس الاٹے چارج کرو او پاغے کے کم ذمہ داران دی چاغے تا سزا ورکریشی.
بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وای د هسپتالونو نظام سمول غواړي او هیڅ چاته اجازه نه ورکړي چې اصلاحات مخه ونیسي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سیپیک د دویمې مرحلې په پیلولو سلا شوي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي جین پینګ پرون په بیجینګ کې کتلي او په دواړخیزو اړیکو د سیمې او پر نړیوالو حالاتو خبرې کړي. په بیان کې راغلي پاکستان د هانګکانګ مسله د چین کورنۍ موضوع وبلله. همداراز چین د کشمیر مسله د ملګرو ملتونو د قرارداد سره په سمې د حل لارې ټینګار وکړ. د بیان تر مخه دواړو شرانو ویل چې د افغانستان ثبات د سیمې د امن لپاره مهم دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د اکتوبر په 8 چین ته تللی. له نوموړي سره د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د ایسای مشر لیفټننټ جنرال فیض حمید او ځینې حکومتي وزیران ملګری دي. خبرونه له مشال رډیو نوري. په بلوچستان کې ډینګي ناروغي 3 کسان وجلی او 1950 نور په دغه ناروغي اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبريالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیل کې مخې ته راغلي.
4 مختلف قسم کے وائرس ہوتے ہیں.
شاکر بلوچ وائی چلور قسم وائرس دے ڈینگی دے ناروغی سبب گرزی. لومڑے ڈینگی حملہ کبھی چورس تیز تب کی بدل سی او دا امیش دا مچر دا خوڑل سکی جی اہم دا مچر دا لاری دا یو انسان سکھا و بل انسان تا دا ڈینگی وائرس انتقال کی جی.
د بلوچستان په ګډون د پاکستان نورې برخې سکال ډینګي ځپلې دي. چارواکي وایي په ټول پاکستان کې له 10 زرو زیات کسان په ډینګي اخته دي. د افغانستان ولسمشر په هلمند کې د پوځي عملیاتو په مهال د القاعده د یو مشر وجل کېدل ستایلي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې د اکتوبر په اتمه تایید کړه چې د جنوبي اسیا لپاره د القاعده مشر عاصم عمر د هلمند په موساکله ولسوالۍ کې وجل شوی. ولسمشر غنی پرون په ارکی غونډې ته وویل چې په افغانستان کې په پوځي عملیاتو کې د القاعده د مشر وجل کېدل ثابتوي چې دغه ډله په هغه هیواد کې فعاله ده. نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکی پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بللې. ترکیې د اکتوبر په 9 په شام کې د کورد وسلوالو ضد عملیات پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې دا ګام ناسم بللې او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملو په هیڅ صورت کې حمایت نه کوي. همداراز امریکایي سنیټرانو پرون یو داسې بل جمع کړی چې پکې د ولسمشر رجب طیب اردوګان په ګډون د ترکیې پر سیاسي مشرتابه د بندیزونو ویل شوي. په بل کې د ترکیې پر پوځي او د انرژۍ په برخو د بندیزونو یادونه هم شوي. رویټرز اجانس ویلي ښایي دغه بل د ترکیې د سیاسي مشرانو امریکایي اساسي کنګل کړي او پر هغو د ویزې بندیزونه ولګول شي. همدارز په راتلونکي کې د امریکا او نړیوالو لخوا پر انقره د پوځي سامانونو خرڅلاو بند کړي. له روسیې څخه د ترکیې د دفاعي هوایي نظام په خرید د بندیزونو لګول هم د بل یوه برخه ده. د نیټو مشر ینس ستولتنبرګ ویلي ترکیه د نیټو غړی هیواد دی او باید داسې اقدام ونه کړي چې په سیمه کې بد امنی جوړوي. او ایران یو روسی خبریاله یولیا یوزیک له یوې اونۍ تر بند وروسته خوشې کړه. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوې خبریاله نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوه. روسی رسنیو په تهران کې د خپل سفارت د یو بیان په حواله ویلي چې د بهرنیو چارو وزارت او سفارت ګډو هڅو ایران راضي کړ چې یولیا خوشې کړي. د خبرونو پای اوس هم سرایځیر د کرنسیو بی او د هوا حال وی.
نن د زیارت پروز د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپی 1.5 پیسې غستل کیږي او په 1.55 روپی 80 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.92 روپی او په 1.93 روپی. یو یورو په 1.01 روپی او په 1.01 روپی او یا پیسې. د متحد عرب امارات درهم په 2.25 روپی 50 پیسې او په 2.25 روپی 90 پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپی 60 پیسې او په 1.25 روپی او یا پیسې. او یو افغانۍ په یو روپی 60 پیسې غسل کیږي او په یو روپی 90 پیسې خرڅول کیږي. او 200 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی غسل کیږي او 208 پیسې ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیتونو محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په ژوب او کټه کې به آسمان شین وي. په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 34 او کم نه کم 19، بنو کې 34 او 40، ژوب کې 28 او 14، او کټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 10 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مولا ظفر خان اوریدل د موسمو کرنسی حال سراج زهیر درکړ. د جمعیت العلماء اسلام فزرامان ډلی ویلي حکومت پر ضد مارچ په اوس د 28 اکتوبر پر ځای په 1.5 اکتوبر اسلام آباد ته داخلي شي، خو په عین هغه وخت کې اپوزیشن ګوندونه هم د مارچ حمایت اعلان کړی.
دې چې اسلام آباد تک خوري کړي خیر او ورسي، نو په هغه کې وجه کم نه زمونږ فول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاتو چې کم نه هغه کې حاضرین کوي.
د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو منند صحت څنګه کې د حکومت د اصلاحاتي قانون پر ضد مظاهره کوي او حکومت د ډاکټرانو د ګام ته څنګه ګوري؟
د خلک نه غواړي چې همداسي نه غواړي چې سپټال نه ټیک شي.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په سفر دی چې د فوج مشر هم ورسره دی. تر دې وړاندې هم د امریکا په سفر کې د فوج مشر ورسره ملګری وو. د فوج د مشر له هغه سره سفرونه پوښتنې راپورته کړي چې یو کارپوه داسې تشریح کوي.
په خوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوځ هر حکم مني.
یو شمېر نور رپورټونه هم لرو له مشالې سره اوسې. او او څنګه خبرونه د پایلې پور د جماعت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د ازادي مارچ په نوم اسلام آباد ته د حکومت ضد لارون پلان بدل کړی دی. نوموړي پرون خبر اعلان ته ویلي چې دوی به د 8 اکتوبر په ځای په 1.5 اکتوبر په اسلام آباد کې راغونډیږي. بلخوا پر بر کمیټې کې شامل د اپوزیشن ګوندونو په لارون کې د شریکېدو پریکړه کړې. په پاکستان کې د تازه سیاسي وضعیت په اړه شاهین بونیری رپورت جوړ کړی دی.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په 8 اکتوبر د اسلام آباد په لور د احتجاجي لاریون پلان بدل کړی دی او اعلان کړی دی چې اوس بعد د لاریون ګډونوال د اکتوبر په 1.5 نیټه د اسلام آباد په ډی چوک کې راټولېږي. نوموړي پرون په اسلام آباد کې د ګوند د وی غونډې نو وروسته میډیا سره په خبرو کې زیاته کړه.
27 اکتوبر کو آزادی مارچ کا آغاز ہوگا.
په 8 اکتوبر بعد آزادی مارچ پیل کیږي. د 8 اکتوبر نیټه ځکه مقرر کړل شوې ده چې دا ورځ بعد کشمیریانو سره د تورې ورځې په نمانځلو کې د ملګرتیا څرګندونه وي. مونږه دا پریکړه کړې ده چې مونږ به اسلام آباد ته د اکتوبر په 1.5 داخليږو. د ټول ملک ولس به په یو وخت ورننوځي
او پورې ملک عوام به یک وخت اندر ځي.
بلخوا د اپوزیشن ګوندونو رهبر کمیټې د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې په یو غونډه کې په ازادي مارچ کې د شریکېدو فیصله کړې ده. په رهبر کمیټې کې د پیپلز ګوند، مسلم لیگ نون او عوامي نېشنل ګوند په ګډون د اپوزیشن یو شمېر ګوندونه شامل دي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د عوامي نېشنل ګوند ستر سکتر میا افتخار حسین د غونډې په اړه وویل.
خبر هم د کوشش چې موږ ټول ډیټیل راکو او دا زمونږ ډیمانډ چون کې د ځان د خپل پټه په خپل اعلان کړو نو موږ چې دوی دی رهبر کمیټه راوړی یا دی اي پي سي راوړی او موږ د پټمات کې وایي موږ سره ټول ډیټیل ډیسکس کی نو دورانی سه هغه ټول خبرې موږ سره وکي او موږ ورته دا وایي چې بالکل دا چې تاسو سره تاسو چون کې د اپوزیشن یې صحیح تاسو په خپل ځانی کړی دا خو د اپوزیشن د یونیټي لپاره موږ به ټول تاسو سره ملګرتیا کوو. دای چې اسلام آباد تک خوري کړی خیر او ورسی نو پاره کې وجه کم نه زمونږ ټول ټاپ لیډرشپ هم د ټولو پاتو چې کم نه هغه کې حاضرېم کوي او د یو جهته لپاره وجه کم نه دوی سره پای کې شرکت کوي.
دا په داسې حال کې دا چې د هیواد دوو لویو سیاسي ګوندونو پیپلز ګوند او مسلم لیگ نون د مولانا فضل الرحمن په لاریون کې په عملی توګه د شریکېدو په اړه لاسنه دی ویلې. خو ولی وایي چې د لاریون اخلاقي او سیاسي مرسته بکې. د پیپلز ګوند سینیټر بهرمن تنگی په دغه اړه بیگا مشال ریډیو ته وویل.
دین کار شروع دي چې نه د جمهوریت فیصلو قدر وشو نه د پارلیمان قدر وشو نه د پاکستان د 22 کو عوامو د مشکلاتو حل کېدو څخه فیصلې شي بلکې الټه د پارلیمان د توقیری کېږي. نو لهغه پاکستان پیپلز پارټي مورلی او پولیټیکلی سپورټ ورکړي خو د کلاروز شتا کې دې چې د ټول ملک سیاسي قائدین په دې متفق شي چې د موجوده نااهل حکومت نه د خلاصي لپاره داسې لار اپنو شي چې هغه کې جمهوریت ته نقصان نه لونی شي او د موجوده نالائق حکومت نه اخلاصي مشي.
حکومت د لاریون د مخنیوي لپاره په اسلام آباد کې د پولیس ځواکونو رخصتیانې منسوخ کړې دي او د خار په مرکزی برخه بلیو ایریا کې د عین یو سل سلور سلوختمه دفعه عملی کړی ده. د دې سره سم د پاکستان د کورنیو چارو وزیر اعجاز شاه د اکتوبر په 8 په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې تر کومه د حکومت سره د ولس مرسته وي نو څوک نشي نسکورولې. نوموړي زیاته کړې چې مولانا فضل الرحمن به د اکتوبر په 8 اسلام آباد ته ناراضي.
شاین بونری رپورٹ موریده. د خیبر پښتونخوا د ډاکټرانو اتحادی اعلان کړی چې نن به په پېښور کې د حکومت لخوا د هسپتالونو د نچکاری پروسه د احتجاجي لاریون کوي. خو حکومت وایي چې د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاته به اجازه ورنکړي چې د اصلاحاتو لاره ونیسي. د بداسې حال کې ده چې د ډاکټرانو د احتجاجونو له کبله د روغتیا سرکاري او غیر سرکاري مرکزونه تړل شوي او خلک د ستونزو سره مخامخ دي. شاهین بونری نور معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا د ډاکټرانو اتحادی اعلان کړی چې نن د اکتوبر په 10 په پېښور کې د لیډی ریډینګ روختون نه تر اسمبلی د ودانې احتجاجي لاریون کوي او د حکومت مخې ته به خپلې غوښتنې ږدي. په دې اړه بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې د اتحادی مشر ډاکټر امیرتاج خان وویل چې حکومت د ډی ایچ ای آر ایچ ای د قانون لاندې د هسپتالونو نچکاري کول غواړي چې دوی به هیڅکله ونه مني. نوموړي د لاریون پاړه وویل
سبا به ان شاء الله مونږ له ډیرډن هسپتال ته به جمع کیږو او دا غینه مونږ اسمبلی طرف ته یو مارچ پکو مونږ په دې کې به د هر ضلع نمائنده دا ټول مرګري به ان شاء الله په میکزیمم تعداد کې باغوی کوشش کی چې شرکت وکړي. زمونږ هغه زړې مطالبه دي چې په هغه کې ګورمنټ کم نشکاری کی نو چې په هغه باندې عمل درآمد بند شي او زمونږ سره په خبرې اترې وشي. دویم او چې د جاب سیکورټي حواله سره کوم خبره وا نو چې په هغه باندې عمل درآمد وشي او چې کوم پولیس ولاټه چارج کړو او په هغه کې کوم ذمہ داران دي چې هغه ته سزا ورکړي شي.
بلخوا د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې دوی د هسپتالونو نظام سمول غواړي او چاله به اجازه ورنکي چې د اصلاحاتو مخه ونیسي. بیگا مشال ریډیو سره په خبرو کې د صوبې د اطلاعات وزیر شوکت یوسفزی وویل چې ډاکټران سیاسي دي او په داسې رقم هلو زلو حکومت بدنامول غواړي.
نو ته ماته دا وایې سرکاري سړی چې آپ څنګه پولیټیکل مارچ حمایت ته ووځي ته دا چې دا خلک نه غواړي چې لاړ شي نه غواړي چې هسپتالونه ټیک شي. سن کسان دي دا مافیا ده دا سیاسي دي دی رکاوټ جوړول غواړي یاره دا دې ونه شي. نو موږ خو ډېر صبر وکړو انشاءالله دې نه پس بیا به ایکشن اخلو.
بلخوا په صوبه کې د ډاکټرانو د احتجاج لکبله رنزوران د ستونزو سره مخ دي. د سوات منګوري یو اوسیدونکي ظفر علي خان وایي چې ډاکټران د بیړنیو خدمتونو نه بغیر د رنزورانو درملنه نه کوي او د هسپتالونو ډېرې برخې تړلې پرتې دي.
او پاره کې یو یا دوه ډاکټران په ډیوټي باندې دا خو ډېر زیات امپاسیبل دي چې هغه خلکو ته د طبي سہولتونه مکمل ورکړي. یو خلک ډېر زیات په تکلیف کې دي ایمرجنسي کې بیا د روټین پیشنټس چې هغه پراپر ډیل کیږي نه ځکه چې د خلکو فلو ډېر زیات ده. ګورنمنت هاسپټلز د او پی ډي ډاکټران پاسې دي دي پرایویټ کلینکس ډاکټران پاسې دي دي نو ډاکټران صرف او صرف چې دی هغه صرف ایمرجنسي سرویس پرووایډ کوي او زیاتره پیشنټس چې هغه مجبور شي چې هغه بابوګان لږي.
د یادونه وړ ده چې حکومت د ډی چې آر چې اکټ په نوم یو قانون د اسمبلی منظور کړی چې په نتیجه کې به د ضلعو او سیمو په کچه د هسپتالونو لپاره انتظامی کمیټې جوړول شي او ځینې نور اصلاحات به عملي کول شي. خو ډاکټران د هسپتالونو نچکاری بولی او پر ضد احتجاجي مظاهرو ته دوام ورکړی دی.
د بلوچستان چارواکي وایي د صوبې په یو ضلعو کې د ډینګي ناروغي اثر لیدل سوی. د روغتیا څانګې مشر شاکر بلوچ ویلي چې په ټوله صوبه کې شاوخوا 1900 کسان ډینګي تبې نیولي چې پکې درې مړه سوي دي. نوموړي پرون د په خبري غونډه کې وویل چې له ناروغۍ څخه د خلکو د خوندي کولو لپاره به د صوبې په مختلفو ضلعو کې نږدې 1.5 لک مچردانې ویشل کېږي. په دې اړه له کوټې د ایوب ترین رپورټ اورو.
په بلوچستان کې د روغتیا د ادارې ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ ویلي دي چې د روان کال د جنوري څخه بیا تر اوسه پورې د صوبې په بیلابیلو برخو کې د ډنګي د وایرس څخه 1950 کسان ناروغ شوي دي او درې وژل شوي دي. د وژل شوو کسان تعلق د بلوچستان د سایلي ولسوالۍ کېچ سره وو. نوموړي د خبره تیر مازګر په کوټه کې وایو خبري کانفرنس د وینا کول پر وخت وکړه او وی ویل چې د ډنګي څخه زیاتره کیسونه د بلوچستان په سایلي برخو ګوادر کیچ او لسبیلا کې راښکاره شوي دي.
چار مختلف قسم کې وایرس ہوتے ہیں.
د بلوچستان د روغتیا ډایرکټر جنرال شاکر بلوچ وایي چې څلور قسم وایرس د ډنګي د ناروغي سبب ګرځي. لومړی ډنګي حمله کوي چې وروسته یې تیزه تبه کې بدل شي او دا همیش د مچر د خوړلو کیږي. اهم د مچر د لارې د یو انسان څخه و بل انسان ته د ډنګي وایرس انتقال کیږي. نوموړي زیاته کړه چې د ډنګي څخه د خوندي کېدو لپاره په خلکو کې د پوهنې کار روان دی. د دې ترڅنګ مچردانیانې او نور شان هم په اغیزمنو خلکو کې تقسیمیږي. د وپوښتنې په جواب کې شاکر بلوچ دا هم وویل چې پر وخت باندې علاج کولو په نتیجه کې د ډنګي پر نقصاناتو باندې قابو مندل کېدای شي. د دې لپاره مهمه ده چې کله هم په یو کس کې تیزه یا توده تبه راواوړي په کار دي چې هغه سمدلاسه و نږدې هسپتال یا ډاکټر ته ځان ورښکاره کړي. د روغتیا دغه چارواکي په وینا چې دا وخت د صوبې په 12 ولسوالیو کې د ډینګي د ناروغي اثر مندل شوی دی. د دې مقصد لپاره به حکومت په یاد شوو ولسوالیو کې نږدې 1.5 لک مچردانیانې د رواني میاشتې تر اخره پورې په خلکو کې وبېشي.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش.
پاکستان په گوادر کې د کارخانو لګولو او کاروبار لپاره یو چینایي کمپنۍ له ټیکسونو مستثنا ګرځولې ده. دا خبره د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی پرون مشال ریډیو ته وکړه. دی وایي دا اقدام کاري مکیسه شوي. پاکستان چینایي کمپنۍ ته دا رعایت په داسې وخت کې ورکړی چې وزیر اعظم د پاکستان د چین په سفر دی، خو په هیواد کې ګوندونو او ځینو شنونکو د چین پاکستان اقتصادي پروژو پر عملي کولو اندېښنې لري. پامیر ساحل نور حال راکوي.
د پاکستان حکومت په گوادر بندر کې د صنعتونو لګولو او د کاروبار لپاره یو چینایي شرکت د درویشتو کلونو لپاره لمالیو ورکولو مستثنا کړی دی. د پاکستان د بهري چارو وفاقي وزیر علي حیدر زیدی د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل په دې اړه د چین د بندرونو له یوې کمپنۍ سره موافقه لاسلیک کړې ده چې ورسره سم به هغه یوازې په گوادر کې د خپلو کاروباري فعالیتونو پر وخت ټیکسونه نه ورکوي.
کمپنی
به صنعتونه لګوي او سامانونه به درآمدوي، نو ځکه به د گوادر بندر دننه پر خپله ګټه د شیانو پر خرڅلاو او پر ګمرک یا کسټم ټیکسونه نه ورکوي. کله چې هغوی سامانونه درآمدوي چې په بندر کې ورڅخه شیان جوړ کړي او بیا یې برآمد کړي، نو ټیکس به نه ورکوي. خو که د پاکستان په بازارونو کې خرڅوي، نو بیا به ورباندې ټولې مالیه ورکوي. له چینایي شرکت سره دا موافقه د چین پاکستان اقتصادي لار د پروژو برخه ده او پر داسې مهال لاسلیک شوې چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د چین په دوه ورځني سفر دی. د دې موافقې تر لاسلیک مخکې د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 8 د هیواد د ټیکسونو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د عملي کولو او څار لپاره د ادارې جوړولو په مخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ورباندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. پاکستان پر داسې وخت چینایي کمپنۍ ته د ټیکس نه ورکولو رعایت ورکړی چې هغه هیواد له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او د پیسو له نړیوال صندوق IMF د پور اخیستو موافقه هم کړې ده. خو د بهري چارو وزیر علي حیدر زیدی د حکومتي اقدام دفاع کوي. له نوموړي مې پوښتنه وکړه چې چینایي کمپنیو چې په گوادر کې پانګونه کړې، نو هلته یې وار له مخه زیاتره کارکوونکي له خپل هیواده وروستي، نو دا په څه شکل اقتصادي ګټه رسولی شي؟ د ویل په گوادر کې د کارخانو لګولو پر وخت زرګونه کاري موقع پیدا کیږي. دی وایي هغوی به له چینه یوازې هغه ټکنالوژیکي مهارت لرونکي کسان راولي چې دلته په پاکستان کې نشته. موږ چینایي کمپنۍ ته دا هم ویلي چې د هغوی ټکنالوژي به هم کاروو. له دې اقدام سره سمدستي له 15 څخه تر 40,000 پورې نوکرۍ پیدا کېدای شي. زیدی زیاته کړه چې چینایي کمپنۍ ته د ټیکسونو استثنا ورکولو عمل له 13 کلونو راهیسې ځنډېدلی و. په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ملتپاله ګوندونه، غورځنګونه او په پاکستان کې د اقتصادي چارو ځنی شنونکي د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو پر څرنګوالي اندېښنې ښیي او وایي د دې پروژو د عملي کولو مخې ته لوی خنډ د پاکستان اقتصادي مشکلات دي.
پامیر ساحلو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شي چینګ پینګ پرون په بیجنګ کې لیدلي او د سیم پر حالاتو او دوه اړخیزو اړیکو یې خبرې کړې دي. د لیدنې پر مهال د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم موجود و. له دې وړاندې هم د امریکا د سفر پر مهال د پاکستان د فوج مشر له وزیر اعظم سره ملګری و. د بارني سفر پر مهال له وزیر اعظم سره د پوځي مشرانو په شتون ځینو کسان په ټولنیزو رسنیو پوښتنې راپورته کړي. تېر اونۍ د پاکستان کاروباریانو د فوج له مشر سره ملاقات کړی چې د موجوده سیاسي حکومت د واک په اړه هم بحثونه راپورته کړي. دا چې کارپوهان د فوج او د حکومت دغه سیو تعلق ته په کم نظر ګوري، ظفر خان په دې اړه رپورت جوړ کړی دی.
د چین د سفر په محل وزیر اعظم عمران خان سره د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا تک پر ټولنیزو رسنیو بحثونه راپورته کړي. د جولای اخري لسیزه کې عمران خان امریکا ته تللی و چې هغه سفر کې هم د پوز مشر له نوموړي سره ملګری و. ځینې کسان دا کار په اوسني سیاسي حکومت د پوز زیات شوی اغیز ګڼي او نیوکې پرې کوي. په دې کې یو هم شنون کې امتیاز علم دی. هغه وایي پر مخکنیو حکومتونو هم د پوز اثر و، خو پر اوسني حکومت یې بیخي زیات دی.
پخوا به یو څه موده وروسته مارشل لا لګېده، خو اوس د دې ضرورت نشته، ځکه چې داسې حکومت په وجود کې راغلی چې د پوز هر حکم مني.
په پاکستان کې په مخکنیو وختونو کې داسې هم شوي چې د پوز او سیاسي حکومت ترمنځ اختلافات پیدا شوي او په نتیجه کې حکومتونه او یا هم وزیر اعظمان لرې کړل شوي، خو موجوده حکومت او هم پوځي چارواکو څو ځل ویلي چې په ټولو معاملو کې اوسنی حکومت او پوز یو خوله دي. کارپو عائشه صدیقه وای پاکستانی مشران د چین سفر په داسې حال کې کوي چې په کشمیر او افغانستان کې بدلونونه رامنځته کیږي. همداراز د پاکستان چین اقتصادي راهداري او ګوادر بندر په پروژو خبرې کیږي او دا ټول د پوځ سره اړوند موضوعات دي، نو ځکه د پوځي مشرانو حضور مهم دی.
عمران خان جو ہے
د عمران هغومره سیاسي روزنه نه ده شوی چې په کار و. هغه څو ځل د بهرنیو سفرونو پر مهال ځینې داسې خبرې وکړي چې پوځ پرې خوشاله نه و، نو ځکه خو د پوځ مشر د داسې سفرونو پر مهال خپل شتون ضروري ګڼي.
نوموړي زیاتوي نړۍ هم پوهه ده چې په پاکستان کې اصلي واک له پوځ سره دی، نو ځکه خو په داسې سفرونو کې د پوځي مشرانو شتون نړیوالو ته د ډېر باور وړ وي. په کراچی کې د وفاقي اردو یونیورسيټي د جرنالیزم د څانګې پخوانی مشر توصیف احمد خان د وزیر اعظم سره د پوز د مشر په ګډو سفرونو انتقاد کوي او وایي دا لومړی حکومت دی چې په مکمله توګه د پوز تر اغیز لاندې دی. نوموړی دا د جمهوری عمل لپاره زیانمن ګڼي.
دنیا فکر کوي چې په پاکستان کې ولسی حکومتونو واک نه لري، په نړۍ کې نور هم جمهوری حکومتونه شته خو هلته ورباندې د فوج دومره اغیز نه وي. له دې سره نه یوازې په نړۍ کې بلکې د پاکستان په جمهوری سیرا منفی اثر پرېوځي.
خو په پېښور کې کارپور رحیم الله یوسفزی به وایي دا لومړی ځل نه دی چې پوځي مشران له وزیر اعظم سره دا ډول سفرونو کې ملګري وي، بلکې مخکې هم داسې شوي. همداراز کله امریکې، چین او ځینې نورو هیوادونو مشران د پاکستان سفر کوي نو حمله پوځي مشرانو سره ګوري.
یو خو دې دا خی ما په شال من دی چې فوج او جمهوری حکومت یو رای ده. بل دا خبره ده چې دا هم خودل غواړي دی چې کسه داسې حالات خرابېږي، جنگ راځي، نور څه پېښې کېږي، نو بیا به فوج چې دی هغه به د جمهوری حکومت سره په شا ولاړ وي.
یوسفزی زیاتوي له امریکا او چین پاکستان وسلې او نور دفاعي سامانونه اخلي، نو ځکه دغه هیوادونو ته د سفرونو په مهال د سیاسي ترڅنګ د پوځي مشرانو تلل مهم وي.
ظفر خان رپورټ. د پاکستان ولسمشر روانونی دوه لنډ مهالي قوانین منظور کړي چې ور باندې اپوزیشن تنقید وکړ. تحریک انصاف په تیر څه د باندې یو کال کې د پیپلز پارټي او مسلم لیگ نون واکمنۍ پرتله له پارلمانه کمې قانوني مسودې منظور کړي او زیاته تکیه پر آرډیننسونو ده. په پاکستان کې د سیاسي چارو شنونکي وایي هر حکومت د آرډیننسونو نافذولو آئیني واک لري، خو په بیا بیا دا کار د پارلماني جمهوریت ترڅنګ په خلکو کې د حکومت د باور زیانمنوي. واکمن تحریک انصاف وایي د پارلمان غونډې ته د لنډمهاله قوانینو د مسودې وړاندې
د پاکستان ولسمشر عارف علوی د اکتوبر پر 1 د هیواد د مالیو په قوانینو کې د بدلون او د چین پاکستان اقتصادي لار پروژو د څار او ژر عملي کولو لپاره د یوې ادارې جوړولو په موخه دوه لنډمهاله قوانین منظور کړل چې ور باندې اپوزیشن انتقاد کړی دی. د پاکستان تحریک انصاف او مشرۍ حکومت د خپلې واکمنۍ په لومړي کال کې یو شمېر لنډمهالي قوانین یا آرډیننسونه جاری کړي چې د شنونکو په وینا د پارلماني جمهوریت او د حکومت باور لپاره ښه معنا نه لري. د پېښور پوهنتون د سیاسياتو د څانګې مشر ډاکټر عبدالرؤف د اکتوبر پر 9 مشال راډیو ته ویل له آئین سره سم حکومت واک لري چې که د پارلمان غونډه نشي وربللی نو لنډمهاله قوانین جوړ کړي. خدای وایي د آرډیننسونو له لارې د اقداماتو یو لامل دا دی چې د تحریک انصاف په مشرۍ وفاقي حکومت له اپوزیشن سره ښه اړیکی نه لري.
زیات نقصان حکومت ته دی، ځکه چې د حکومت خلکو کې بیا هغه شانتي یو ایمیج نوی چې یاره غنې دی ځان سره اپوزیشن هم بوتل غواړي. او کومګ دې ته وګورو چې د دین مخکې مختلف پارټي په حکومت کې راغلي دي، خو هغه اپوزیشن سره تعلقات یو خاص حد نه سیوا نه خراب، ځکه چې هغه مجبور وي چې په پارلیمنت کې د خپل منشور باندې د عمل کولو لپاره چې کله قانون جوړي نو په قانون کې هغه ته د نورو پاټو د حمایت ضرورت.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د 2013 زیږدیز کال په دسمبر کې ویلي ول چې په سینټ کې د اپوزیشن د نه همکارۍ لوجې اړ شوی چې د لنډمهاله قوانینو لارې چاري پر مخ یوسي. د پاکستان قومي اسمبلی پر خپل وپاڼه د بیلابیلو قانوني مسودو د منظوري معلومات ورکړي دي. له هغو معلوماتو سره سم له 2008 زیږیز څخه تر 2013 کال پورې د پیپلز ګوند په حکومت کې هر کال اوسطن 21 مسودې منظوري شوې وي. تر دې وروسته د پاکستان مسلم لیگ نون په 15 کلنه واکمنۍ کې قومي اسمبلی ټول 1.55 بلیون منظور کړل چې د کال پر سر اوسط 1.5 تر رسي. خو پاکستان تحریک انصاف په صد پاسه یو کال کې یوازې 8 قانوني مسودې منظوري کړي دي او زیاته تکیه پر لنډمهاله قوانین وه. پوهاند عبدالرؤف وایي په پارلمان کې د وسنی حکومت کارکردګي ښه نه ده پاتې شوې.
تر اوسه پورې کارکردګي د ستاینې وړ نه ده، او بلکې داسې هم شوې ده چې یو آرډیننس حکومت راوستی دی د صدر لخوا یې نافذ کړی دی او څه موده پسې هغه بیا واپس اخیستی، نو دا هم د حکومت کمزورتیا خی په پارلیمنٹ کې او د پارلیمنٹ په ذریعہ باندې د کار کېدو لحاظ سره.
خو د بهرنی چارو وزیر علي حیدر زیدی وایي حکومت ټول لنډمهالي قوانین پارلیمان ته د وړاندې کولو نیت لري. کله چې د قومي اسمبلی غونډه نه وي نو چارې د آرډیننسونو په ذریعہ پرمخ ځي. کله چې د قومي اسمبلی غونډه پیل شي نو بیا به مسودې ور وړاندې کړو.
د
پوهاند عبدالرؤف په وینا هر حکومت د مسودو منظورۍ لپاره ائتلافي او په تیره بیا اپوزیشن ته اړتیا لري، نو ځکه له اپوزیشن سره په هر صورت کې رابطې او تعلقات ساتل اړین وي.
پامیر ساحل رپورٹ سره هم دولسمه بجې سوی ظفر خان مده خبرونه لنډی وړاندې کړې.
جمعیت علما اسلام فی ویلی د اکتوبر پر یو دیرشمه اسلام آباد ته ورټولیږي. له دې وړاندې یاد ګوند اسلام آباد ته د تلو لپاره د اکتوبر 28 نیټه یاد کړې وه. د نیټې بدلولو اعلان د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون له یوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې وکړ. ټاکل شوی چې د خیبر پښتونخوا ډاکټران د خپلو غوښتنو لپاره نن له لیډریډینګ روغتونه تر پښتونخوا اسمبلی لارې یو نوکړي. د ډاکټرانو اتحادیې مشر ډاکټر امیرتاج خان بیګا مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې حکومت د هسپتالونو نشکاري غواړي چې دوی پر ضد احتجاج ته دوام ورکړي، خو حکومت وایي په هسپتالونو کې له کړو اصلاحاتونه په شا کېږي. پاکستان او چین د دواړو هیوادونو اقتصادي راهداري یا سی پیک د دوهمې مرحلې په پیلولو سره شوي. د پاکستان خارجه وزارت پرون په یو بیان کې ویلي دا خبره پرون په بیجینګ کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د چین ولسمشر شی جین پینګ د لیدنې په مهال کړې. په بلوچستان کې ډینګي ناروغۍ درې کسان وژلي او 1950 نور پرې اخته دي. د صوبې د روغتیا د ادارې مشر جنرال شاکر بلوچ پرون په کوټه کې خبریالانو ته ویل د ډینګي زیاتره کیسونه په ګوادر کې 14 بیل کې مخې ته راغلي. نړیوالو مشرانو د شام په شمال کې د ترکیې پر پوځي اقدام اندېښنې ښودلې. د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په دې موضوع بیړنۍ غونډه بللې. ترکیې د اکتوبر په 9 په شام کې د کورد وسله والو ضد عملیات پیل کړي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ترکیې دا ګام ناسم بللی او د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون ویلي چې د داسې حملې په هیڅ صورت نه حمایه کوي. او د روسیې رسنۍ وایي ایراني وروسی خبریال یولیا یوزیک له یوې اونۍ تر بند وروسته خوشې کړی. په تهران کې د روسیې سفارت ویلي خوشې شوی خبریال نن سهار وختي له ایرانه مسکو ته په تلونکي پرواز کې سپاره شوی.
خبرونه لنډیز مولا ظفر خان واوریدل. اوس هم د موسم او کرنسی حال ته په اسلام آباد کې سراج زهیر کتنه کړې ده.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایمز خپلې ادارېیې کې وایي نه وږو او نهرو ته په ډوډۍ ورکولو د لوږې خاتمه کېدای شي او نه 1500 کسان جیل ته په اچولو د کرپشن یا درغلیو مخه نیول کېدای شي. ادارې وایي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په اسلام آباد کې سوپ کچن اسکیم شروع کړی چې مقصد یې غریبانو ته په عزت سره وړیا ډوډۍ ورکول دي او دا بروستو ټول ملک ته غزول کېږي. ادارې وایي بل پل عمران خان خواهش څرګند کړی چې د چین د صدر په تقلید کولو 1500 درغلی کوونکي جیلونو یا بندیخانو ته ولیږي. ادارې د وزیر اعظم دا بیان انتقامی بیان ګرځولې وایي دا لومړی ځل نه ده چې دا خواهش یې څرګند کړي. د دې مخکې یې هم دارنګ بیانونه ورکړي، خو عمران خان له خپل ځان پښتنه کول پکار ده چې په 14 میاشتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره څه کړي. د ادارې په خبره تر دې دمه د لړکې سې اقدامات نه دي شوي او نه څه قانون سازي شوي او نه څه اصلاحات شوي. هم په دې وجه د دې احتسابي عمل سیاسي انتقام په نظر راځي. ادارې اخر کې وایي د وزیر اعظم عمران خان ارادو سوک هم شک نه کوي، خو حکومت له اقتصادي اصلاحات راوستلو او د احتساب عمل حقيقي او موثر جوړولو لپاره خپل پالیسیو ته کتنه کول وی. جمهور رئیس پنه خپل ادارې د وزیر اعظم عمران خان د چین په دوره لیکلي او وای نو موري په دې دوره کې د چین د مشروالۍ سره د سی پیک د منسوبې په ګډون د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په مسله هم خبرې اترې کړې. ادارې وای په 15 اگست هندستان لخوا په جمو او کشمیر کې د اقداماتو لکبل ذاتیا او لکونه زیات کشمیریان یوازې د ژوند بنیادی اسانیو نه رومه ندی بلکې د هغوی ژوند هم له خطر سره مخ دی چې د چین صدر پرې هم د پاکستان د مرستې سرګندونه کړي. ادارې اخرې کوي د چین د صدر دا پیغام د هندستان په ګډون د ټول نړیوالې رورولې لپاره د اهمیت وړ دی. نو باید چې دې اړخ ته توجه ورکړي او په کار دی چې په سمدستي توګه د سلامتی کونسل غونډه بیا راوبلل شي چې دا رنګ نړۍ د ایټمي جنگ د تباهي کوونکي اثراتو نه محفوظ پاتې شي. ایکسپریس روس پانی خپلې ادارې په پاکستان کې مخ په زیاتېدونکو د ډینګي په ناروغۍ لیکلي او وایي یوازې په سند صوبه کې د ډینګي وایرس له کبله 14 کسان مړه شوي او دارنګ د دینه د متاثر کسانو شمېر 1415 او په خیبر پختونخوا صوبه کې دا شمېر 1400 پورې رسیدلې چې د فکر وړ خبره ده. ادارې وایي چې وکړل شي نو د ډینګي ناروغي یوازې په دې دوو صوبو کې نه بلکې په ټول پاکستان کې خورې شوي. نو په داسې حال کې باید چې حکومت د دې وبا د قابو کولو لپاره په جنګي بنیادونو اقدامات وکړي چې نور خلک له دې بچ پاتې شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
په افغانستان کې د ولسمشریز ټاکنو لپاره په زرګونو امنیتي ځواکونه ګمارل شوي وو. تېره میاشت سوي ډیرو د امنیت له پلوه ځکه بریالی ښکاري چې طالبانو د ګواښونو سربېره لوی حملې و نه کړای سولې. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه لیکنه کړې. ډیپلوماټ مجلې بیا د چین ځان خوشو پالیسیو ته کتنه کړې، ویلي دی چې په مرکزی اشیا کې ترې د خلکو نفرت تر وستر بلا زیاتې شي. بشیرګواش په دې اړه رپورټ لري.
د سپتمبر په 28 د افغانستان ولسمشری لپاره ټاکنې وشوې. طالبانو د دې ټاکنو د خرابولو لپاره د بریدونو ګواښونه کړي وو. دوی داسې و هم کړل. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکلي چې طالبانو 200 بریدونه وکړل خو دا حمله وړې او ګډې وړې وې. طالبانو راکټونه وورول چې 15 کسان یې ووژل. ورځپاڼه لیکلي چې دا نقصان د طالبانو تر ګواښونو او لافو ډېر کم و. افغان چارواکو ویلي چې ډېر خلک اندېښمن وو چې د ټاکنو په ورځ به لوی زیان ورته ورسي خو داسې ونه شول. د دوی په وینا دا ورځ یې د بیلابیلو امنیتي ادارو د ښه پلان له کبله ښه تېره کړه. چارواکو واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي چې دوی د یو پلان له مخې تر ټاکنو مخکې پر طالبانو ملا ماتوونکي ګزارونه وکړل چې هغوی لوی حملو کولو ته پرې نه ښودل. د طالبانو د بریدونو د ګواښ او د ټاکنو کېدو په اړه پوره ډاډ نه درلودلو له وجې ډېر خلک رای ورکولو ته نه وو راوتي. د رای ورکوونکو شمېر نږدې 3 میلیونه وو. واشنگتن پوسټ لیکلی چې د دې وجه دا ده چې په لرې پرتو سیمو کې لا هم طالبان په زور کې دي او په خپلو حملو کې ډېر خلک وژل دي. یو بل مسله چې نن سبا مطبوعاتو په ډېرې خبرې کړې دي، د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د چین پانګونه او د خپلو مسلمانانو وګړو سره روان سلوک دی. ډیپلوماټ مجلې په دې اړه ویلي چې چین د نړۍ د نورو هیوادونو په شان په مرکزی آسیا کې هم سرمایه‌کاري کړي چې اقتصاد پوهان ورته په قرضونو کې د ښکېلولو پالیسي وایي. چین ډیرو ملکونو ته قرضونه ورکړي، په دې کې د مرکزی آسیا هیوادونه هم شامل دي. ډیپلوماټ مجله لیکي چې قرغزستان داسې یو هیواد دی چې کولی شي د چین قرضونه خلاص کړي، خو ځینې نور هیوادونه لکه تاجکستان پر چین تکیه کوي. تاجکستان په دې وروستیو کې پریکړه وکړه چې د یو کان ټیکا بیجینګ ته ورکړي چې هغوی ته به په بدل کې د بجلی یو پلانټ جوړوي. په دې کار تاجکستان کې خلکو ډیر خفګان وښود. ډیپلوماټ مجله وایي چې یو بله مسله چې د مرکزی آسیا خلک چین سره نفرت کولو ته هڅوي د چینایي مزدورانو موضوع ده. چین چې په هر ځای کې کار کوي خپل خلک ورولي او ځایي اوسیدونکو ته د روزګار موقع نه برابروي. مجلې ویلي چې په تاجکستان کې په 2013 کال کې 1.5 لک او په قرغزستان کې 10 زره چینایان د کار لپاره ورکړه شوي وو. یوه بله لویه مسله چې له چینایانو یې د خلکو کرکه زیاته کړې، هغه د یوغور مسلمانانو سره روانه رویه ده. د بشري حقونو ادارو د رپورټونو تر مخه چین د خپل هیواد 1 میلیون یوغور مسلمانان وګړي بندیان کړي دي. په دوی کې 2 زره قرغز او 10 زره تاجک توکمه دي. ډیپلوماټ مجلې لیکلي که په مرکزی آسیا کې د خلکو غوسه حکومتونه پالیسي بدلولو ته مجبوره کړي، نو دغه سیمې هیوادونه د چین پروژو ته لوی سردرد جوړولی شي. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د خبریالانو د خوندیتوب ادارې کمیټي ټو پروټیکټ جرنالیسټس د ازبکستان پر حکومت غږ کړی چې د ذهني ناروغیو مرکز ته د عدالت په امر لیږل شوی خبریاله نفوست اولوشکو روادی په سمدستي توګه خلاص کړي. دغه ادارې ویلي که ازبکستان پر رښتیا اصلاحات غواړي نو باید خبریالانو ته د خپل آزاد صحافت اجازه ورکړي او د استبدادي لارو له استعمالولو دې ډډه وکړي. د ازبکستان د کورنیو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي. تفصیل ملیحه مرزاده راکوي.
د خبریالانو د تحفظ ادارې کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ د ازبکستان پر انتظامی غ کړی چې خبریاله نفاست اولوشکرو ودی سمدستی خوشی کړی او ورته د خپل آزاد صحافت جاری ساتلو اجازه ورکړي. د سپتمبر پر 10مه د ازبکستان یو عدالت په یو سیمه ایز نفسیاتی مرکز کې د بلاګ لیکونکو خبریالې نفاست ته ساتلو امر وکړ. د غی مور کمیټې ټو پروټیکټ جرنالیسټ ویلي چې زردې مخ کې حکومت د غی لور د لس ورځو لپاره په حراست کې ساتلې وه. په نیویارک کې د خبریالانو د تحفظ ادارې د اروپا او منځنی ایشیا د چارو مشر ګلنازا سید ویلي چې که ازبکستان نړۍ ته خودل غواړي چې اصلاحاتو ته سنجیده دي، نو پکار نه ده چې خبریالان په زوره نفسیاتي مرکزونو کې ساتلو سره استبدادي لارې وکاروي. دغه خبریاله د شبنم اولوشکروا په نوم پر فیسبوک لیکنې کوي. د هغې په فیسبوک پوسټونو کې اکثره پر ولسي انتظامیه تنقید شوی او پر رشوت او غیر قانوني طریقو استعمالولو باندې تورنوي. د نفاست خلاف د اړې ګړې او غیر قانوني غونډې جوړولو تورونه دي. د سپتمبر په 26مه د حکومتي سارنوال دفتر پر نفاست تورو لګولو چې غیر عادي نفسیاتي رویه اختیار کړي او ذهني حالت یې سمنو، نو ځکه عدالت د نفسیاتي ناروغو په مرکز کې د هغې د ساتلو امر وکړ. نفاست اولوشکروا تاشکند ته د مشال ریډیو د ازبکي څانګې ریډیو آزادلیک د یو خبریال او شاعر محمود رجبوف د لاریون خبر ورکولو. د هغه د لاریون مقصد د هیواد د کورنو چارو له وزیر نه غوښتنه وه چې د هغه خلاف د جرم کیس ختم کړي. ریډیو آزادلیک وایي چې رجبوف د لاریون ترتیبولو په سر د لس ورځو لپاره په حراست کې ساتل شوی و. د ازبکستان کورنو چارو وزارت لا په دې اړه څه نه دي ویلي.
ملیحا میرزاده د شام په شمال کې د فوجي عملیاتو د پیل اعلان په نړیواله کچه غبرګونونو لپاره ولیدی. د ترکیې ولسمشر رجب طرغان اردغان پرون د اکتوبر په نامه اعلان وکړ چې د شام په شمال سیمه کې فوجي عملیات کوي چې دا بیا وروسته پیل شو. اردغان د عملیاتو ته د سولې چینې نوم ورکړی دی. د ترکیې ولسمشر وویل چې په عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشا ځواکونه چې د شام په شمال کې میشتي وځپل سي. په دې اړه د فرشته جلال سي رپورټ اورو.
د امریکا په سنا کې د جمهوریت غوښتونکو استازي لنزی کراهم پرون وویل چې د امریکا کانګرس په د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو بیا په ترکیه پرې کړې. لنزی کراهم پر ټوټر ولیکل، زه به د دې لپاره چې د ترکیه جمهور رئیس د خپل دې اعلان ستره بیا پرې کړې په کانګرس کې هڅې وکړم. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په حواله د ترکیه حکومت هغو کردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې د امریکا له حکومت سره همکاري کوله د ترکستانو په سترګه ګوري. ترکیه د سوریه په شمالي سیمو کې د پوځي عملیاتو د پایل اعلان په داسې وخت کې کړی چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ څو ورځې وړاندې وویل چې امریکایي ځواکونه له سیمې وځي. خو ډونالډ ټرمپ د سوریه کوردان ته په اشاره کې ویلي و چې هغوی ښه خلک دي او له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل د دې معنی نه لري چې امریکا به د سوریه کوردان یوازې پرېږدي. ټرمپ ویلي و چې کورد ملیشا خاص خلک دي، د جګړې ځانګړي مهارتونه لري او واشنگټن به مالی او تسلیحاتي ملاتړ کوي. د امریکا ولسمشر همدارز ویلي و چې د واشنگټن او انقرې اړیکې ډېر ښه دي. هغه پر ټوټر لیکلي و چې د انقرې هر غیر ضروري لانجه به د ترکیې اقتصاد ته ضربه ورکړي. ترکیه او امریکا دواړه د ناټو غړي دي. د دې تړون عمومي منشي یون ستولتنبرګ پرون پر ټوټر ولیکل چې ترکیه چارواکو د سوریه په شمال کې د پوځي عملیاتو د پایل پاړه دوی ته معلومات ورکړي دي. ستولتنبرګ زیاته کړه چې پر ترکیه حساب کوي چې داسې عمل بکوي چې له داعش سره په مبارزه کې شوی پرمختګ ته زیان ونه رسیږي. ترکیه د سوریه له شمال سره ګډه پوله لري. په سوریه کې د جګړې له پایل راهیسې 3 میلیونه او 6 لکه وګړي ترکیه ته ورکړل شوي دي. د ترکیه حکومت غواړي چې د سوریه په خاوره کې خپل سرحد ته نږدې امن سیمه رامنځته کړي او په خپل خاوره کې میشت کډوال ورواستوي.
دا مشال ریډیو ده.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د یوناما هغه رپورټ رد کړ چې په بکوا او دلارام ولسوالیو کې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې په اړه خبر کړی. ملګرو ملتونو پرون وویل چې په څپړونکو ورته څرګند سپڅېړونکو کې څرګند شوی چې د مې میاشتې په 15 په فرا کې په هوایي حمله کې یو شمېر ولسي وګړي زخمیان او وژل شوي. په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ویلي چې د ملګرو ملتونو د معلوماتو د راغونډولو تحقیق او تحلیل لاري د پښتني وړتي. یو ځل بیا فرشته جلازې ته ورسو.
په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو پرون د ملکی تلفاتو په اړه د ملکرو ملتونو نوی رپورټ رد کړ. د امریکایي ځواکونو له لوري په خپره شوي بیان کې ټینګار شوی چې په عملیاتو کې د ملکي خلکو د مسؤلیت لپاره فوق العاده زیات احتیاط کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر پرون په یو رپورټ کې وویل چې د مې په 15 نیټه په بګوا او دلارام ولسوالیو کې په هوایي حمله کې د 400 ماشومانو په ګډون 9 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي ول. خو په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې په دواړو سیمو کې د حملو هدف ته وسوالو طالبانو د مخدره موادو د پروسس تر شپېته زیات مرکزونه ول. ملګرو ملتونو پرون ویل چې په بکوا او دلارام کې پر لابراتوارونو په هوایي حمله کې داسې کسان ته زیان رسیدلی چې په جګړه کې ښکېل نه ول. له دې امله پر نړیوالو بشري قوانینو تیری ګڼل کیږي. رپورټ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او یونما په ګډه جوړ کړی دی. په رپورټ کې زیاته سوې وه چې هغو کسانو چې په لابراتوار کې کار کول په جګړه کې برخه نه درلوده، له دې امله هغوی باید له حملې مسؤول پاتې شوي وای. خو په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د ملګرو ملتونو د سازمان پر داسې حقوقي تحلیل او د معلوماتو د راغونډولو پر طریقه او د تحقیق د لارو په اړه پوښتنې کړې دي. د امریکایي ځواکونو له لوري په خبر شوي بیان کې لیکل شوی، امریکایي ځواکونه په افغانستان کې په یو پیچلي چاپیریال کې جنګیږي. د هغو کسانو په وړاندې مبارزه کوي چې عمدن خلک وژني او د ملکي خلکو شاته پټیږي او د جګړې د پروپاګند لپاره په بیا اساس ټول ادعا کوي چې ملکي خلک وژل شوي دي. په بیان کې زیاته سوي چې دوی په پوځي عملیاتو کې په بې ساري ډول زیات کوشش کوي چې ملکي افغانانو ته زیان ونه رسیږي. د امریکایي ځواکونو په بیان کې ویل شوي چې په فرا کې د مې میاشتې په 15 نیټه په هوایي عملیاتو کې له داسې دقته کار اخیستل سوی چې هیڅ ملکي وګړی پکې وژل سوی یا زخمي سوی نه دی. په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ویلي چې سره له دې چې د امریکا حکومت هغه اقتصادي او مالي سرچینې چې له جګړې سره مرسته کوي مشروع پوځي هدف ګڼي، قطعی نه ده چې د مخدره موادو د پروسس پر لابراتوارونو او کارکونکو به حمله کیږي. د ملګرو ملتونو د سازمان په حواله په افغانستان کې د اتلس کلن جګړې بار پر ملکي افغانانو دی. د دې سازمان په وینا د روان کال د پیل په شپږو میاشتو کې 1,316 ملکي خلک وژل شوي او تر 2,400 زیات زخمیان شوي دي.
تاسو ټول سی وګړو د مرګ شو په اړه رپورت اوریدلې. هم په دې اړه یو رپورت لرو. د اکتوبر پر 1 نیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د سوي حمله اتلس کاله پوره سول. هغه ماشومان چې په 2002 کال کې زیږیدلی ول اوس اتلس کلن دي چې خپل ټول عمر یې په جګړو کې تیر کړی دی. په بل معنا یو پوره نسل په جنگ کې ستر شوی دی. د دغو ماشومانو په اړه د فرانس پریس اژانس رپورت جوړ کړی چې درته وړاندې کوو. صابر حمید الله او نعمت الله د کابل په شارینو پارک کې یو ځای ناشتي خپل سامانونه سموي او له دې وروسته به بیا لارو کوڅو ته روزي چې خرڅې کړي. جګړی یو لسکلن صابر به وزلی ته ټیل وهلې دی او په لارو کوڅو کې وچا میوه خرڅوي. جنگ د لسکلن نعمت الله له زده کړو محروم کړي او نه کلن حمید الله پالش کول تاړ کړی دی. حمید الله د بل چپلی پالشوي خو په خپل په چیرو چپلیو کې په بازار کې په ګراک پسې ګرځي. دا هغه نسل دی چې د افغانستان په جګړه کې را ستر شوی دی. د اکتوبر پر 1 نیټه د امریکا په مشرۍ پر افغانستان د سوي حمله اتلس کاله پوره سو. د بریټ په کال زده کوونکې مدینه الکوزی یو کله نوه
زه د یو داسې عکس تصور کوم چې له خوشحالۍ ډک او له تعصب پاک وي. له خوشحالۍ ډک دغه سې یو عکس د زده کړو له لارې جوړېدای شي. داسې یو عکس چې پکې یو څوک پر بل تورونه نه لګوي، بلکې د ځان او د هیواد ذمہواري پر غاړه واخلي.
وسوال طالبان چې په واکې ول نو شوونځي تړلي ول او چې لواکه لري سو نو د شونځیو په ورانولو یې لاس پوری کړ. محمد مبین د امریکایي بریټ په کال یعنی په 2002 کال کې لا پیدا هم نه وو. اوس اولس کلن دی او زده کړې ترلاسه کوي. دی له جګړې کرکه کوي.
هغه څوک چې له طالبانو سره ملګری کیږي د هغوی راتلونکي معلوم نه وي. دوی وجل کیږي او کورنۍ یې په اړه هیڅ خبر نه لري چې دا د افغانستان تر ټولو لویه کمزوري ده.
د جګړې په نوې څپه کې ستر سوی دغه نسل د خپل پخواني نسل په څیر د سولې خوب په سترګو کې ګرځوي. د زده کوونکي سید ابراهیم ټولې هیلې له خپلو واکدارانو څخه دي.
زه هغه کسانو ته چې په واقعي دي او پر اختیار هم د ملت لپاره کار کول غواړي وایم چې تعصب م پیدا کوي، خپل وطن آباد کوي، تعصب هیڅ ګټه نه کوي، یو موټی شي چې هیواد آباد شي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې په 2013 کال کې 3,817 وګړي وژل شوي ول چې پکې 910 ماشومان ول.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه صفو خبريږي.
منځنۍ صفه 621 کیلو هرتز او لنډو صفو 2,110 15,315 او 15,255 کیلو هرتز.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي چې سږ کال د خورما بوټو د تیر کال په نسبت 2 برابره حاصل ورکړی او که مرکزی حکومت ورسره مرسته وکړي نو په راتلونکي کال کې به 2 برابره زیات حاصلات ورکړي. د خورما ونې د متحده عرب امارات په مرسته لګېدلې دي. نور تفصیل پازومت عابد راکوي.
کابل اسکل وړاندې د ننګرهار اډي فارم اډوند په سلویق جری بزمکه د متحده عربی اماراتو په مرسته د خورما وی سو بوټي کرل شوی ول چې وسی 115 بوټي حاصل ورکوي. د خورما باغ مسول عبدالقیوم اطرافی وایي سکل دی باغ د تیر کال په نسبت 2 برابر حاصل ورکړی دی.
دا نو نه حاله ونی دی او تیر کال موږ په 115 باندې کار کړی او سکل هم تقریبا په 115 کورې منګه القا کړی دی.
د ننګرهار د کانال شرکت رئیس پرویز علی وایی په پلان کې لري چې د متحده عربی اماراتو په مرسته د ننګرهار په نورو سیمو کې هم د خورما باغونه جوړ کړي.
دا باید ترویش پیدا کړي، وسعت پیدا کړي. اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوا شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې
پرویز علی زیاتوی چې په ننګرهار کې به سکل 1,000,000 میوه لرونکي او غیر میوه لرونکي نیالګي تولید شي.
سیتروس د زیتون برخه کې مسمر او غیر مسمر نهالونو لپاره پلان لرو. سکل زموږ د طلبي چارې بشپړ شوي دي. موږ به سکل 1,000,000 نهال تولید لپاره تخمونه باغ وکړو او راتلونکي اونۍ کې به عملا پروسه افتتاح کړو. بېساري برنامه ده د باغونو د وسعت لپاره.
د ننګرهار د کانال ریاست چارواکي وایي تر اوسه ورته د مرکزی حکومت له لوري پراختیایي بودیجه نه ده ورکړل شوې او ډیر تمرکز یې په خپلو عوایدو دی، خو زیاتوي که همکاري ورسره وشي د کانال په پراختیا کې به مهم رول ولري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي زلوز د کونکو پرون د پېښور پرس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره وکړه. دوی غوښتنه کوي چې په تعلیمي ادارو کې د دوی لپاره اعلان شوې برخه یا کوټه باندې لا هم عمل نه دی شوی، باید عمل وسی. دوی برعکس دا تور هم پوری کوي چې په ځینو ځایونو کې دا کوټه آن ختمه کړل شوې ده، خو حکومتي چارواکي وایي چې د زده کونکو د غوښتنو ته به جواب وایي. په دې اړه د پېښور د شبر احمد جان رپورټ اورو.
دا چهارشنبه په ورځ د پېښور پرس کلب مخې ته خپل احتجاجي مظاهره کې دغه زده کوونکو ویل چې سمو د وړاندې د هایر ایجوکیشن کمیشن لخوا دا اعلامیه جاری شوې وه چې د قبایلي ضلع زده کوونکو لپاره دی په تعلیم ادارو کې د وړاندې نه ټاکل شوې څوکۍ یا کوټه ډبل یا دوچند کړی شي. ولې دوی په وینا نه خو تر دې دمه هغه دوچند کړی شوه، بلکې ځینو پوهنتونونو خو بیخي د دوی هغه څوکۍ ختمې کړې دي. د پېښور پوهنتون انجینیرنګ څانګې سراج داول چې د دغه مظاهره مشوری هم کوله، مشال لیډو ته په دې حق لوویل.
زمون چې کم دی 136 سیټ چې کم دی په کې پی کې او بهر چې کم دی نور او دغه کې صوبو کې هغه کې زمونږ 26 سیټونه نو 167 سمثینګ جوړ دل کنه هغه مغه شانتي پاتې دي. نو چونکې اوس نو مونږ ته کوټه ډبل کړي او نه په اوپن باندې ایڈمیشن را کړي نو دلته کې مونږ چې کم دی په احتجاج مجبور یو. ایچ سی چې کم دی هایر ایجوکیشن کمیشن هغه دا خبره کړې ده، نوټیفیکیشن مونږ سره موجود دی. هغه دا خبره شوې ده چې پچپن یونیورسيټي پاکستان کې دغه کوټه الریډي ډبل کړې ده. نو زمونږ دغه کوټه ډبل کول خو پرې دا زمونږه کوټه چې کومه دا اغه هم ختميږي په ختمېدو لګیا دا
یو بل زده کوونکی دا شمالي وزیرستان سره تعلق درونکو عطا الله وزیر په دې حق لوي
زمونږ سره دا وعده شوی وي تاسو ایجنسی ته ټول ایجنسی ته یو میډیکل جوړیږي یو یونیورسيټي جوړیږي خو اوسه پرې نه کالج جوړ شوی دی نه یونیورسيټي جوړ شوی دی هغه حالات زه خو ګوره په ټول ایجنسی کې زه ګرځم یو څه بدلون نه پکې راخلې هغه پرون دی
ولې پدېړم چې کله د خیبر پښتونخوا دا صوبې حکومت ویان شوکت یوسفزی سره تماس ونیول نو هغه مشال لړو ته ویل چې په قبایلی ضلعو کې تعلیم د دې لمړیتوب دی
دا خو به ایجوکیشن منیسټر ته پته ده چې ماته دې باره کې معلومات نشته خو دا خبره مې اوریدلې ده ان شاء الله زیاتې بورس نه کیږي خو ډېر زیات فوکس دی هلته کالجونه یونیورسټانې کیډیټ کالجز موږ خو غواړو چې بیسټ نه بیسټ هلته تعلیمي ماحول جوړ شي او تعلیم هغه ښه شي هغې دپاره ان شاء الله تعالی پیسه هم ډېره راله اوس را روان هم نوره ده
د دغه زده کوونکو په وینا کچري حکومتي چارواکو د دې غوښتنو ته پاملرنه ونه کړه نو په ټول هیواد کې به احتجاجي مظاهرو باندې لاس پورې کړي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
تاسو مشال ریډیو ری خبر پښتونخوا کې له اوبو سندونو شاوخوا یو سل شپېته میگاواټه بجلی پیدا کیږي چې 48 میگاواټه د سوابي پېښور پروجکټ ځخه جوړی شو د پښتونخوا حکومت د معاهدې له مخې په دغه بجلی ځایي کارخانو ته په ارزانه بیه ورکوي په دې هکله د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی په کور کې و دستور سوي چې تفصیل له خالد خان اورو
دا شورو پورس خیبر پختونخوا حکومت په صوبه کې د اوبو په ذریعہ جوړه بجلی د صوبه کارخانو ته پارزان قیمت ورکول پرانستو کړه په دې محل د پختونخوا وزیر اعلی محمود خان په خپل وینا کې وویل چې د دوی حکومت په صوبه کې د کارخانو پر مختګ کاروبار او روزګار زیاتولو په غرض د صوبه بجلی په ارزان بیا ځای کارخانو ته ورکوي دا توانای او برېښنا د پاره د وزیر اعلی مشیر حمایت الله دا دغه موعده پاکلا مشال ریډیو تا ویل
دا خپل بجلی د وبونه چې کوم جوړیږي په زاد دي چې دا مونږه نېشنل ګریډ ته ورکو لګایې په هور دا نن دا مثال دی 100 روپے باندې مونږه دا بجلی ګریډ ل ورکو بیا دا آی ګریډ نه زمونږه کارخانه دلته کې علی په 100 روپے باندې اوس دا مونږه خپل بجلی ورکو خپل انډستری لا چې دیتہ ایڈوانټیج ملاو شي
دا پښتونخوا د برېښنا او توانې پرمختګ ادارې پیډو یو مشر مقصود علی اول پاکستان کې پړون بیزل په ویلنګ چارجز بجلی کارخانو باندې خرڅول شي دا کوم په وجه نه صرف کارخانه دار بلکې صوبایي حکومت به هم ډیره ګټه وی
نو هغه رنګ واچ موږ ور په 4 روپے ور کورن تقریبا 1.6 کروڑ روپے موږ تراتلی اوس به موږ تقریبا 3 کروڑ پلس راځي نو مطلب دا چې 100% ریوینیو به موږ د سره انکریز شي او کارخانو ته به چې کوم په 17-18 روپے پر یونټ به راوېدا او تاسو په 7.5
په دې محل دا پښتونخوا د کاروباریانو او کارخانه دارو د چمبر مشر مقصود احمد پرویز مشال ریډیو ته وویل چې دا بجلی د ارزانه په وجه به نه صرف په صوبه کې کارخانه وده وکړي بلکې د نورو صوبو سرمایه دار به هم دې صوبه کې سرمایه کاری وکړي
چې کله بجلی ارزانه نو مله غزه یو اټریکشن دی نو انشاءالله پنجاب نه پورا پاکستان نه بهر نه خلک چې دي کنه هغه لپاره یو ګټ اټریکشن دی او انشاءالله امید دی چې دې نه علاوه چې دی دا ملکن 3 چې دی هغه نه بجلی چې دی کنه ترانسفر کیږي با
دا یادونه دا چې دا خیبر پښتونخوا کابینه د مخکنه په صوبه کې جوړه یو سل او شپېته میگاواټ بجلی نېشنل ګریډ سټیشن ته د ورکولو په ځای کارخانو باندې د خرڅولو منځوري ورکړې ده او په دې نړ کې د پېښور پاور پروجیکټ 48 میگاواټ بجلی خرڅېدل لومبني ګام او خالد خان مشال ریډیو
مالا دیز
دل کر